باندې دا اوریدونکو هرکلی کوم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په افغانستان کې خبري شو او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې مو په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د غشتنې خبرو چې د کابل تر پرونیو مظاهرو وروسته پر افغانانو ژغ کړی دی چې په دې حساس وخت کې احساساتي نشي او لاسغم دې کار واخلي. د کابل د ګارنیزیون له قمندان سره هم د همدې مظاهرو په اړه شهیدلی یو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. افغان ولسمشر یوناما په کابل کې تر مظاهرو وروسته له خلکو د آرامي غوښتنه وکړه. کابل به د سیشن بی پورس د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي او عراقي ځواکونه د موصل په ښار کې یوه مهمه سیمه له دایر څخه لاندې کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر او ملګرو ملتو وروسته تر دې له خلکو د آرامي غوښتنه وکړه چې پرون په کابل کې د پولیسو او حکومت ضد مظاهرچانو په اخو ډب کې لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول. مظاهره کوونکو د ولسمشر اشرف غني د حکومت د استعفا غوښتنه کوله او دوی دوه ورځې وروسته تر دې دا غوښتنه کوله چې په کابل کې د موټر بم خونړۍ چاودنه وشوه. اشرف غني په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت د خلکو غوښتنې اوري او که قانوني غوښتنې وي هغه به پر ځای کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو هم له خلکو د زغم غوښتنه کړې ده. تادامي چې اماموتو وویل دغه نازک وضعیت ته په پام سره باید داسې څه ونشي چې ملکیانو ته نور زیان ورسي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د مظاهرچانو پر ضد له زور څخه استفاده غندلې او ویلي دي چې چارواکي د عادي خلکو ژوند ته باید پاملرنه وکړي. د کابل ښار ایمرجنسی روغتون وای چې په پرونی مظاهره کې د تشدد لامل لښ تر لښ 4 تنه وشل شوی او 15 تنه ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د روغتون د چارواکو په حواله ویلي چې مظاهره دوی ته نږدې و او زخمیان د درملنې لپاره ور وړل شوی دي. نړیوال خبري اژانسونه وای چې په پرونی مظاهره کې نږدې 0 تنه ګډون درلود او په کابل کې د ورستي چاودنې ته یو شمېر قربانیان او عکسونه له ځانونو سره انتقالول. رویټرز خبری اژانس وای یو شمېر کسانو د ارګ ماڼۍ ته پر پرتو امنیتي کمربندونو د وراوشتو هڅه کوله چې پولیسو یې د اوبو پاشلو او وشکې بهونکې ګاز استعمال ته اړ کړل. په دې اړه چې په مظاهره کې ولې او د چا له لورې ډزې شوي زر او نقیص راپورونه ورکول کېږي. کابل به روانه اونۍ د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. ټاکل شوی چې د کابل پروسه په نوم په دې نړیواله غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. په دې نړیواله غونډه کې به چې د روانې سیشن بی پروس جوړیږي د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې وشي. د افغانستان ولسمشر په یو خبر پاڼه کې ډاډ ورکړی چې دا غونډه به په ټاکلي وخت ترسره شي. د افغانستان حکومت په دې غونډه کې له ګډون کوونکو غوښتنه کړې چې د ټولې سیمې د امنیت د ښه کېدو لپاره عملي وړاندیزونه وکړي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د عراق امنیتي ځواکونو د موصل په لویدیز کې یو مهمه سیمه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له غړیو نیولې ده. د عراق پوځي چارواکو پرون وویل چې د موصل ښار له هغو څلورو سیمو چې لا هم د داعش په لاس کې دي یوه نیول شوې ده. له دې پرمختګ سره د دوجلې دریا په لویدیزه غاړه کې یوازې درې سیمې د داعش له وسلوالو سره پاتې دي. د عراق اردو او پولیس غواړي چې د موصل د زاړه ښار په ګډون دوې نورې سیمې هم له داعشه ونیسي. د عراق د فدرالي پولیسو جنرال راید شاکرجوت پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، خو د داعش وسلوال په بېساري ډول کلک مقاومت کوي. داسې اټکل کېږي چې د داعش تر واکمنۍ لاندې سیمو کې 200,000 ملکي عراقیان هم پاتې دي. د عراق امنیتي ځواکونو چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي هوایي ملاتړ کوي تیر کال په مني کې د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. د کوردانو کارګر ګوند یا پی کی کی ادعا کړې چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې یو هلیکوپټر ویشتلی. د ترکیې د پوځ یو هلیکوپټر تیره اونۍ وغورځېده او 15 تنه پکې ووژل شول. د پی کی کی په خبر پاڼه کې چې فرات خبري اژانس پرون خبره کړه ویل شوی دی چې د ترکیې د پوځ هلیکوپټر د سوری پولی ته پر نږدې سیمه د پرواز پر مهال ویشتل شوی ده. خو د پیښې په اړه په ابتدایي راپورونو کې ویل شوی وو چې یو پوځي هلیکوپټر له لنډې الوتنې وروسته د برېښنا له موضوع سره د لګېدو له امله غورځېدلی ده. په دې پیښه کې د ترکیې د پوځ یو لوړ رتبه جنرال هم وژل شوی دی. د اقلیمي بدلون د مخنیوي له نړیوالې موافقې د امریکا د متحده ایالاتونو د وتلو تر اعلان وروسته د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک وویل چې په دې برخه کې له چین سره خپله همکاري زیاتوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبې پورس اعلان وکړ چې د نړۍ د هوا د ګرمېدو د مخنیوي لپاره له هغې نړیوالې موافقې وځي چې په 2015 میلادي کال کې په فرانسه کې شوې وه. د اروپایي شورا مشر پرون په بروکسل کې د چین او اروپایي ټولنې تر سرمشریزې وروسته خبریالانو ته وویل چې د امریکا ولسمشر تېروتنه کړې او دوی په دې برخه کې له چین سره د همکارۍ د پراختیا ژمنه کړې ده. ډونالډ ټرمپ وویل د هوا د ګرمېدو د مخنیوي لپاره څېړنې او په دې اړه د ټکنالوژۍ پرمختګ به له امریکا پرته هم دوام وکړي. د کوسوو پخوانی ولسمشر عاطفت یحیی گا ته د سربیا پر پوله د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. دا پرون په سربیا کې داسې غونډې ته روانه وه چې د کوسوو او سربیا ترمنځ د مذاکرو د ملاتړ لپاره جوړه شوې وه. ټاکل شوې وه چې دا د کوسوو د جګړې پر مهال د جنسي تیري او شکنجې د قربانیانو د عکسونو په یوه نندارتون کې هم ګډون وکړي. دا نندارتون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې جوړ شوی و. د سربیا پولیسو دې نندارتون ته د یو شمېر ملتپالو سربانو د ورتګ مخنیوی وکړ چې د ملتپالنې په ملاتړ یې شعارونه ورکول. کوسوو په 2008 میلادي کال کې له سربیا د خپلواکۍ اعلان وکړ، خو بلګراد یې لا هم د خپلواکۍ اعلان په رسمیت نه دی پیژندلی. ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پرشنوي په ټول افغانستان کې اوري. ملګرو ملتو په کابل کې تر پرونی مظاهره وروسته پر خلکو ژغ کړی دی چې په دې حساس وخت کې له شخړو ډډه وکړي. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اورېدلی شئ. په ورته وخت کې د دې مظاهرو په اړه د کابل د ګارنیزون قمندان جنرال ګلنبی احمدزی ازادي راډیو ته وویل په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې بریتانیا غواړي افغانستان ته نور پوځیان واستوي. د ماشومانو لپاره ځانګړي پروګرام کې به واوري
د ماشومانو د خورځواکۍ یا د سوی تغذیې لپاره داسې یو معین وخت یا مشخص سن که موږ وایو وجود نه لري، بلکې ماشومان په هر سن کې کولی شي چې په سوی تغذیې باندې اخته شي.
د کور کلي اونیز پروګرام هم لرو.
په نوې باندې چې یو څوک د مخ روپۍ ورکوي یا چې 500 ورکوي، بل د هغه د زد نه کوشش کوي چې تر هغې ډېرې ورکړي زر ورکړي.
ملګرو ملتو په کابل کې په پرونی مظاهره کې د تشدد له امله خواشینی څرګنده کړې او له خلکو یې د زغم غوښتنه کړې. په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر یوناما همدارس خلکو ته خبرداری ورکړی چې ځینې کسان شایي په افغانستان کې له حساس وضعیته د ګټې پورته کولو هڅې وکړي. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
په کابل کې په پرونی مظاهره کې چې یو شمېر برخوال یې وایي چې د چهارشنبې په ورځ د چاودنې د غندلو او امنیتي ستونزو ته د حکومت د پام زیاتولو لپاره شوې وه، تشدد نړیواله ټولنه اندېښمنه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په داسې اساس وخت کې باید د نارضایتۍ د څرګندولو او د ستونزو د حل مناسبې لارې ولټول سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي په یوه خبر پاڼه کې پرون له هغو کسانو چې په داسې حساس او نازک سیاسي او امنیتي وضعیت کې د بې ثباتۍ د زیاتولو او ملکي وګړو ته د ضرر رسولو هڅې کوي د کراري غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د حقوق کسانو غوسه او ناهیلي چې عزیزان یې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په چاودنه کې وژل شوي او زخمیان شوي دي د درک وړ ده. روسي رپورټونه وایي په کابل کې په پرونی مظاهره کې 4 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. په کابل کې د پرونی مظاهره یو شمېر ګډون کوونکو د افغانستان د ملي وحدت حکومت په بې کفایتۍ تورن کړ او د حکومت د رهبرانو د استعفا نارې وهلې. په دې مظاهره کې د رپورټونو پر اساس نږدې 0 تنه ګډون کړی وو. هغوی لاریون د زنبق له څلور لارې چې د چهارشنبې پر چاودنه وشوه پایل کړ او د جمهوري ریاست پر لور روان شو. رپورټونه وایي د مظاهره شایي د ملي وحدت حکومت پر مشرانو چې په وروستیو کې د خونړیو چاودنو او حملو په مخنیوي کې ناکام شوي فشارونه لا زیات کړي. د ارګ خبر پاڼې چې یو اربیای په کابل کې وروستۍ چاودنه غندلې له خلکو د زغم او صبر غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې مظاهره کوونکي دي فرصت طلبانو ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی له مدني حرکتونو ناوړه کار واخلي. په خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې د اعتراض کوونکو غوښتنې به وکتل سي، خو د رپورټونو په حواله کچېری په افغانستان افغانستان کې اساس سیاسي وضعیت ته وکتل شي، د جمعې پر ورځ په سوله ییزه مظاهره کې تشدد په دې هیواد کې د سیاسي او قومي اختلافونو د زیاتولو ویره پیدا کولای سي. د افغان نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د خلکو ژوند ته بې اعتنايي کړې او د هغوی دا کاري غندلې دي. د افغان نړیوال سازمان ویلي یو شمېر رپورټونه څرګندوي چې د مظاهره محدود شمېر ګډونوالو امنیتي ځواکونه په ډبرو وشتي، خو په مقابل کې له زیاته زوره کار اخیستل شوی دی. رپورټونه وایي چې د پرونی مظاهره یو شمېر برخوالو د تحسن او د اعتراض جاري ساتلو پریکړه کړې ده. رپورټونه وایي چې وروستي سیاسي اختلافونه شاید د افغانستان په اړه د سیاسي کړنلارو جوړولو لپاره د واشنگتن کار پیچلی کړي. د امریکا نوی حکومت اوسمهال د افغانستان لپاره د داسې یوې کړنلارې پر جوړولو کار کوي چې د ځینې سرچینو په حواله د هیواد ته د نورو عسکرو استولو امکان هم پکې شامل دی.
ملګرو ملتو په کابل کې له خلکو د زغم غوښتنه کړې او ویلي دي چې یو شمېر د مظاهرو له لارې شاید په دې حساس وضعیت کې د خپلو ګټو لپاره هڅې وکړي. کابل ته به ورشو رحمت الله افغان په ټلیفون را سره دی. البته مظاهره چانو د ملګرو ملتو د غوښتنې سربیره ویلي دي چې مظاهرو ته به دوام ورکړي. افغان صاحب، څرنګه نن هم مظاهره روانه ده؟
شبر صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نه، تر اوسه پورې خو مظاهره پیل شوې نه ده. د تحسن خیمې ولاړې دي او د تحسن په خیمو کې د ګوتو په شمار کسان موجود دي. خو تېره ورځ د مظاهرو تنظیمونکي چې احمد جان مسعود ویلي وو چې یوازې دغه مظاهره د جمعې د ورځې لپاره نه ده، بلکې مظاهره به همدارنګه وغځول شي. خو نن لیدل کېږي چې د مظاهرې په ځای کې چې پرون ورځ پرتره شول، همدارنګه نن ورځ د تعصم خیمې درولې دي. کلک عملیکي تدابیر نیول شوي دي. همدغه د مظاهرې ځای چې سارینه او د شیرپور څلور لارې ایمرجنسي، همدارنګه د ایران سفارت هلته، دغه ته ټولې غځېدلې لارې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا بندې شوي دي. چا ته اجازه نه ورکوي چې څوک دغه سیمه کې داخل شي. هم په ورته وخت کې د جمهور ریاست شاوخوا کومې لارې چې جمهور ریاست کې تېرې شوي دي او جمهور ریاست په تنګ کې تېرې شوي دي، هلته هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په ښار کې ګڼه ګوڼه فادي حالت راغلی دی. همدارنګه مکتبونه خلاص دي، خلک دفتر ته ځي، وضعیت یو څه ناڅه نورمال حالات رسېدلی ده. خو معلومه به شي چې آیا نن ورځ مظاهرې بیا هم پیل کېږي او که نه.
تر اوسه پورې دغو کسانو چې پرون مظاهرې جوړې کړې وې، دوی له رسنیو سره څه نه دي ویلي چې مظاهرو ته به نن دوام ورکړي او که نه؟ تر اوسه پورې له رسنیو سره خبرې نه دي کړې.
تر اوسه خو له ډېر زیات وختي ده ما چې مخکې یادونه وکړله، دغه د مظاهرې ځای ته نږدې چې تحسن خیمې درېدل شوي دي، دغه کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. چا ته اجازه نه شته تر څو ورشي هلته وګوري چې واقعاً دوی مظاهره پیل کړې ده که پیل کړې نه ده. خو تېره ورځ یو ځل ګواښ کړی و چې دا مظاهرې به دوی بیا هم پیلوي. تر اوسه پورې رسنیو سره څه نه دي ویلي. اوس خو له زیات وختي ده، ځکه مظاهره پرون هم چې شروع کېدله شاوخوا لس بجې شروع شوله، اوس خو شاوخوا اته بجې دي. په کابل کې وویل شي چې دوی بیا مظاهرو ته ادامه ورکوي که نه. خو د تحسن می در ولې د تاسو په خیمه کې د ګوت په شمار کسان موجود دي. تشکین وخت پر کسان زیات دی. ورسره کوم څه د ورځې په مخ باندې
دغه د تحسن خیمه چې چیرته درولې د لپارک سره د شارنو لپارک سره د خو ډیره مستهمه سیمه ده. اوس سهار اته بجې دي او تاسو هم اتو ډیر لس دقیقې تیرې دي. دا خو د بیروبار وخت دی. په بیروبار باندې به ډیر زیات تاثیر نه وي کړی، ځکه چې د کابل په زړه کې د لارې تیری شي.
د تاسو هم څه ولاړ ده د شیرپور څلورلارې دغلته یوې خواته د ایران سفارت ته، بلې خواته د ایمرجنسي روغتون ده، بلې خواته د سرداره چرایي ته لاره تللې، بلې خواته هم شیرپور خواته لاره تللې ده. دوی د تاسو خیمه په همدې څلورلارې کې درولې ده. دې خواته چې کومې لارې دي دغو لارو ته لارې باندې دي. هم کوم کسان چې دې لارو نه پخوا تېرېدونکي وي، یعنې شاهینه خواته، وزیر اکبر خان خواته، همدارنګه د غوانانو خواته، دوی اوس په څلوېښت متره سړک باندې د میدان هوایي سړک ته، همدارنګه دې خواته د باغ بالا سړک ته، په دې باندې ازدحام ډېر زیات، یعنی ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. کله چې په کابل کې یو سړک وتړل شي نو په نورو سړکو باندې تاثیر راشي. بیا کله چې رابندانې لارې بندې شي نو د ورځو تقریبا څو ساعته دوام کوي. یعنې رابندان چې سهار ما کوم معلومات لا ترلاسه کړل، موږ هم کوم همکاران چې دي سیمې نه تېرېدل، دوی وویل چې ګڼه ګوڼه بیخي زیاته ده. خو بیا هم د تېرو ورځو په پرتله باندې په ښار کې وضعیت یو څه ناڅه نورمال ده.
رحمت الله افغان، مننه. له یوې خبرتیا وروسته بیا هم د کابل د مظاهرو مسله څېړو او د کابل د ګارنیزیون د قمندان جنرال ګلنبی احمدزی څرګندونې لرو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په کابل کې د ګارنیزون قمندان وایي سوله ییزې مظاهرې د هر افغان حق دی او قانون اجازه ورکړې ده، خو له وسلو سره مظاهرې قانوني نه دي. جنرال ګلنبی احمدزی ازادي راډیو ته وویل په کابل کې پرونیو مظاهره کوونکو امنیتي مسؤولانو ته باید مخکې تر مخکې خبر ورکړی وای. د کابل د ګارنیزون د قمندان د څرګندونو جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د کابل د ګارنیزون مشر جنرال ګلنبی احمدزی وایي قانوني مظاهرې د خلکو حق دی چې د سوله ییز اعتراض د څرګندولو لپاره وي او دا کار په توپ او ټوپک نه کیږي. جنرال احمدزی بیګا په خبري غونډه کې وویل په کابل کې په پرونی مظاهره کې یو شمېر کسان اوس پکې وسلې درلودې.
تاسو مظاهره کې دلی چې مسلمانان کسان د ټوپک سره د فنکچې سره موږ سره اسناد موجود دي چې متاسفانه د ټوپک او د فنکچې له وسلو سره راغلي، نو د موږ د عسکرو یو څه تلفات موږ هم لرو.
هغه هم دا څرګنده کړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅکله پر خپلو خلکو ډزې ونه کړي، خو په پرونی مظاهره کې له قانون سرغړونه شوي، پر امنیتي ځواکونو ډزې شوي او یو شمېر عسکر حتی زخمیان شوي دي. جنرال ګلنبی احمدزی زیاته کړ چې حکومت ته د اعتراض او نارضایتۍ رسولو هڅه د هر افغان حق ګڼي، خو تشدد او وسلې تلاسه چولې قانوني او مناسبه لار نه ده. د هغه په وینا په افغانستان کې د مظاهرو او د خلکو د سوله ییزو اعتراضونو ځانګړي قوانین او اصول شته چې باید مراعات شي. جنرال احمدزی وویل چې د پرونی مظاهره جوړونکو امنیتي ادارو ته معلومات نو ورکړي.
زخمندان ګارنیزون چې مسول دلته د امان کنده او د ترتیب کنده يم، لمک سره چا مشوره نه ده. هر څه حتی تقاضا موږ چې موږ مشوره وکړو، چا ته مراجعه وکړو، ترې ولې هیڅ حکم پیدا نه. زه امیدوار یم چې موږ مشوران دې خبرې ته متوجه شوي دي، ان شاء الله چې سبا به دا خبره نه وي. نو سیاسي عمل ممکن له یو خوانه له یو طرفه د ځوانانو له پاکو احساساتو نه منفي استفاده و او امیدواری چې سبا ته د حرکت موجود نه.
د ګارنیزون مشر جنرال ګلنبی احمدزی بیګا خبريالان ته په وینا کې ویل چې ورسېدلي استخباراتي معلومات څرګندوي چې د وطن دشمنان د خلکو پر غونډو، مظاهرو او جلسو د تروریستي حملو پلانونه لري او امنیتي ځواکونه په فوق العاده عملیاتو لګیا دي. نو لدی عمل دي خلک د یوې مودې لپاره له غیر قانوني اعتصابونو، مظاهرو او جلسو ډډه وکړي، خو د پرونی مظاهره یو ګډون کوونکی او د مدني ټولنې یو فعال عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د پرونی مظاهره د امنیت ټینګولو کې ناکام شو او مغرضو ډلو ته لار ورکړي چې له دې حرکته منفي ګټه واخلي.
د راپور په ورستیو کې مو د مدني فعال عزیز الله رفیع څرګندونې اورېدې. له ده سره نوري خبرې هم فرشتي جلال زی کړې دي او پښتنه یې کړې ده چې پرونی مظاهره ولې په تشدد واوښته.
دغه حرکت یو مدني حرکت وو، په ټول خلک پکې اشتراک لرله، په دې کې هیڅ رهبر نه و، په دې کې هیڅ حزب شامل نه و، په دې کې هیڅ قومي ډله شامل نه و. متاسفانه پس له ماپښین نه کله چې دا په خشونت کې هغه سو قومي ټیکاداران راغلل او پکې سیاسي حرکت شروع شو.
نو تاسو ولې پر حکومت ملامتي راچوي؟ دا د دې مظاهرې د تنظیمونکو مسولیت و چې دغه روند د مخالفینو له نفوذ
څخه یو خو جوش مدني حرکت و. دا بالکل د سوشل میډیا لپاره یو خاصه حرکت متاسفانه کله چې دا په خشونت هغه شو، دولت پکې مداخله وکړه او په دې کې سیاسي قراردادونه او سیاسي معاملګري پکې چالان شو. آی کاش دولت هغه اعلامیه چې په 15 بجو کې ورکړه دا په 11 بجو کې ورکړې وای. په دې حرکتونو کې دولت باید ډیر پرو اکټیو وي، اوس دولت ډیر پاسیف پکې حرکت وکړه.
رفیع صاحب، تاسو د یو فعال په صفت کله چې خلک هم مظاهره کوي، دوی باید حکومت ته مخکې خبر ورکړي چې حکومت د دوی امنیت ونیسي، دوی لپاره زمينه مساعده
دغه سمه ده. خلک پرون ټول خپل اعلامیې په اجتماعي سایتونو کې اچولي و چې موږ خپل مظاهره وکړو او دوی ته دولت بالکل چمتووالی نیولی و.
نو بیا ولې تشدد وسو چې وکړو؟ تشدد ولې
په دې کې باید دولت خپل هغه بیان ورکړي چې دا څنګه راغلی ده، دا څوک دغه اول فیر څوک کوي، دغه اول خشونت څوک کوي. اول باید دولت اوبو په خلکو باندې واچولی وه، دوام باید اشکاور ګاز پکې استفاده استعمال کړی وه، او دریم باید دوی سلا استعمال کړی وه، خو متاسفانه اول سلا پکې استفاده شو.
ولې باید حکومت خلکو باندې چې سوله ییزه مظاهره کوي ډزې وکړي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
دغه باندې باید یو لږ څه تحقیق وشي، دغه کې باندې یو لږ څه مستندات پیدا شي چې څوک حواله فایل اغاز کړي. تقریبا د 2 بجو پورې چې مونږ هلته وو په خشونت نه وتلل، پس د 2 بجو نه دا په خشونت او تاوتریخوالي کې هغه شوی ده.
آیا حکومت تاسو ته جواب درکوي چې ولې تشدد وسو؟
دولت یوازې د مونږ ته داسې یو اعلامیه د دولت له طرفه راغلی چې دوی د خلکو هغه استازي ګوري. اوس په د مدني ټولنې او مدني حرکت خو اوس متاسفانه لغوه شو، له دې وجه نه چې دا په خشونت هغه شو. اوس بیا پکې سیاسي طرفونه راغلي او سیاسي طرفونه دولت خلک خو بېزاره کېږي. ده خو بالکل دفتر دولت نه فاصله اخلي. دولت باید خلکو ته ځواب ورکړي. اوس دولت زی هغه سیاسي سالارانو دغه سیاسي ټیکدارانو ته ځواب ورکړي.
ولی دولت ترجیح ورکوي سیاسي ډلو ته پر ملکی خلکو حکومت خو د خلکو پر راي
داریږي. خو متاسفانه دولت هغه نه داریږي. دولت خلکو نه داریږي. خلکو خو خلک هم ده خلک درد هم دغه ده. خلک پتنګ راغلي.
تاسو د مدني ټولنې د یو فعال په صفت اوس تاسو تشویش څه دی؟
زموږ تشویش دا ده چې بیا هم د خلکو په سرنوشت کې معاملې کېږي له سیاسي ډلو ته په لور. دا سیاسي ډلې چې په افغانستان دي دوی د خلکو نمایندګي نه کوي. اوس ګورئ کله چې د سولې افغانستان ته راځي سولې لپاره کسان راځي جګړه نه ختمیږي. له دې نه چې دا سیاسي کسان له خلکو سره بالکل جلاسه وي دي. خلک دوی نه مني. خلک یو معقوله دیموکراتیک حکومت مني. مونږ هلته وو هیڅوک د دولت لپاره د سرنګونی شعار نه ورکړي. یوازې د استعفا مت مسله وه. او هغه هم استعفا د امنیتي کسانو هغه مسؤولینو سره کوڅوک نه غواړي چې هغه دولت سرنګون شي. خلک پوهیږي په دې کې چې مونږ څونه په مشکلات کې یو.
مدني فعال عزیز الله رفی.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو. قضاوت په خپل وکړي.
نړیوالو چاپی خبروانو هم په خپل تازه غنو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابل د پرونیو مظاهرو مسله چیړلې ده. سلیم محمد صالح کتنه ورته کوي.
امریکایي ورځپاڼې سټار سنس ټرایبس په خپل تازه غنو کې د کابل پر پرونی مظاهره لیکنه خبره کړې ده. د دې مظاهره په لړ کې پولیسو د مظاهره چانو د تیت پر کولو لپاره هوایی ډزې هم وکړې. په مظاهره کې مرګ ژوبله هم پیښه شوې ده. ورځپاڼه لیکي دا مظاهره د چهارشنبې له موټر بم حملې وروسته وسوه چې له 2001 میلادي کال راهیسې یوه له تر ټولو خونړیو تروریستي حملو ګڼل شوې ده. په سلګونو کسانو په دې مظاهره کې د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه کوله. دغه راز یې شعار ورکوه چې حکومتي مشران دې استعفا وکړي. دوی ویل چې دغه حکومتي چارواکي نه دي توانېدلي د امن برابرولو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د مظاهرې برخوالو د حقانی شبکې د بندیانو د اعدام غوښتنه هم کوله. د سټار سنس ټرایبس ورځپاڼې په باور سره له دې چې کومې ډلې د چهارشنبې ورځې د حملې مسؤلیت نه دی منلی خو افغان مقاماتو تور لګولی چې د طالبانو دغې سختریزې څانګې د پاکستان د استخباراتو په مرسته دغه حمله کړې ده. سټار سنس ټرایبس ورځپاڼې زیاتوي افغان چارواکو له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تور پورې کړی چې د حقاني شبکې له غړو سره مرسته کوي خو پاکستان په وار وار دغه ادعاګانې رد کړې دي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ هم د کابل پر پرونی مظاهره په یوه لیکنه کې د ټیکې ته اشاره کړې چې مظاهره چانو هڅه وکړه د جمهوري ریاست د ماڼۍ پر لوري لاړ سي خو پولیسو یې د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې. مظاهره چانو پر پولیسو د ډبرو ګزارونه کول خو په ځواب کې پولیسو پر دوی اوښکې بهونکي ګاز وکارول او اوبه یې وشیندلې. د واشنگټن پوسټ په لیکنه کې ویل سوي مظاهره چانو له ځانونو سره داسې بنرونه لېږدول چې د چهارشنبې ورځې د حملې د قربانیانو عکسونه پکې ښکارېدل. د ورځپاڼې په لیکنه کې د چهارشنبې د چاودنې د وژل سویو شمیر 80 تنه او د ټپیانو تر 500 زیات شول سوی دی. دغه چاودنه د کابل په یوه خوندي سیمه کې په یوه ټانکر کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په مرسته سوی ده. فارن پالیسی خبرونه پرون جمعه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. افغانستان پاکستان د کابل د وروستي خونړۍ حمله په پلان توران کړ. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د چهارشنبې تر چاودنې څو ساعته وروسته په یو اعلامیه کې وویل دا حمله حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتو په مرسته کړې ده. د خبرونې په حواله دا یو فوق العاده خو د منلو وړ تور دی. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI په نورو تروریستي حملو کې هم پلاس لرلو تورنه ده. لکه په 2008 میلادي کال د هند په ممبئی کې حمله چې لشکر طیبه تروریستي ډلې کړې وه. خبرونه زیاته کړې ISI د طالبانو په تشکیل کې هم همکاري کړې او په 1990 کلونو کې د دوی د رهبر ملا محمد عمر په ملاتړ او مالی همکاري کې هم مرسته کړې وه خو پاکستانی چارواکو تر دې مخکې دغه سیتورونه رد کړي دي.
یو نړیواله مسله راخلو بیا وړاندې بیا د افغانستان په اړه مطالب لرو. د امریکا لوی څارنوالي د دې هیواد له قضا غوښتي دي چې دې هیواد ته د شپږو عمدتاً اسلامي هیوادونو د وګړو پر سفر د بندیز په اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر ضد پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
مننه شیور صاحب د امریکا حکومت لستر محکمینه دا غوړي چې امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو د وګړو پر سفر د موقت بندیز په اړه د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان ته د عملی کېدو اجازه ورکړي. د متحده ایالاتو لوی څارنوالۍ پرون ناوخته ستر محکمې ته یو بیړنۍ درخواست واستوه او په دې درخواست کې ویل شوي دي چې د ورجینیا د سناف د محکمې لخوا ډېره لویه غلطي شوې ده چې د هیواد ته د شپږو مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر سفر د بندیز په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر ضد حکم ورکړی. او د سپینې ماڼۍ استبدال دا دی چې وایي د امریکا د امنیت د خوندي کولو لپاره دا حکم ضروري دی.
د ولسمشر ټرمپ اجرایی فرمان ولې فسخ شو؟
اصلا دا اجرایی فرمان ولسمشر ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د لوړي په لومړیو ورځو کې لاسلیک کړ، مګر سمدستي د امریکا د محکمو لخوا لغوه اعلان شو او د ډیموکراتانو په ګډون د سیاستوالو او مدني فعالانو له سختو مخالفتونو سره مخامخ شو. تیرونه دی ورجینیا د استیناف محکمه د دریو مخالف رایو په وړاندې په لسو موافقو رایو سره د فرمان پر ضد حکم ورکړ او ویل چې د مذهب پر بنسټ دښمنی او تبعیض د فرمان بنسټ دی، ځکه چې د فرمان لمخې د شپږو هیوادونو ایران، لیبیا، سومالیا، یمن، سودان او سوریه د وګړو پر سفر بندیز لګول شوی او د دې هیوادونو اکثریت وګړي مسلمانان دي. د دې فرمان لمخې د دې هیوادونو وګړو ته کډوال دی او که سیلانیان امریکا ته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
تکل صاحب، له قانوني پلوه امریکایان څه وایي چې دا مسله څومره د دې وړ ده چې عملي شي؟
د امریکا سترې محکمې خو ویلي دي چې سپینه ماڼۍ ډاډه ده چې دا اجرایی فرمان د ولسمشر ټرمپ په قانوني صلاحیتونو کې شامل دی د امریکا د امنیت د خوندي کولو لپاره، او وایي چې د تروریزم پر ضد د امریکا د ټولنې د امنیت ضمانت کوي. البته ولسمشر ټرمپ امریکا ته د دې هیوادونو د وګړو پر سفر بندیز د مارچ په شپږمه لاسلیک کړ، خو دا فرمان څو ورځې وروسته د محکمو لخوا غیر قانوني اعلان شو. البته د سپینې ماڼۍ د دې درخواست د عملي کولو لپاره د امریکا د سترې محکمې له نهو محکمو څخه پنځه یې باید موافقه وکړي.
بله، تکل صاحب، مننه.
د ژوند رنګونه
اکرام الله اسرار ام کابل پونتونه ماستری دوره ماسیل
اسرار صاحب د کوم سیمه اوسیدونکې؟
زه د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ کې.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د دروژمات دود دستور مو څه ډول دی؟
زمونږ ولسوالۍ کې د دروژمات دود او دستور په دې ډول دی چې نارینه اکثره ټو جمعتون ترازی او د کورون نه چیرې ما ماشومان به چیرې ټوړی مړی سي تیار کړی یا ما جمعات تراو او ټول په جمعه کې بغاټه سره تمه ورځ جماعت کوي. مسافر راشي یا نور څو مېلمانه راشي په جمعه کې وسره نه سم ته ټوړي خړې ټول
کله چې ورځ جماعت او شبه لغه ورسته چې کوي
مې لغه ورسته ورځ جماعت شي دا غنه باندې به دې مونږ کېږي دا غنه بعد به خلک ذکر وته
صرف د مخام مونږ کوي کنه دغه مونږ نم کوي تراویم کوي بیا ځي
تراویم کوي تراوی نه کوي تراوی به شي ډېر بهتر ما خو سن ځان نو ورسته چې راشي به غنه بعد چې تراوی کوي
بهتراوی کوي. ماشومان خوراک مو څنګه دی کله چې روزه ماتي ماشومان چیرته کینی؟
ماشومان اکثرا چې په کور کې واکم چې جمعه ته ډوډۍ راوړي هغه چې دونه چیر مونځونه کوي عمل ته په جمعه کې کینی، او نور ماشومان چې کور کې به د زنانو سره یو ځای کینی عمل ته چې ډوډۍ خوري خپل.
نو د نور سیمو سره ساسي توپیر څه شو؟ اکثرا سیمې هم دغه شان کار کوي.
اکثر سیمه چې زمونږ په ولایت کې چې دی بعض سیمو کې دا دود دی چې هغه خپل چې دی نارینه هم ډوډۍ کور کې خپل روژه ماته ویلته، او بعض داسې دود دی لکه ناړۍ ولسوالۍ کې چې دی عموما چې ما معلومات کړی دی هلته صرف چې دی خلک دغه کجور راوړي جومات کې روژه ماته وي فلمونه وکړي د هغې نه بعد بیځي په کور کې خپله ډوډۍ خوري.
نو ستاسو له نظره کوم دود ښه دی چې کور کې وخوري که نه بهر یې وخوري؟
زما له نظره خو دغه دود ښه دی چې جومات ته ټول دغه ډوډۍ راوړل شي او هلته چې دی مسافر راځي نور خلک راځي چې هغې هم په هغه مکې برخه وشي او خلکو ته نور هم د دې ثواب حاصل شي چې مسافر هم هلته خپله ډوډۍ وخوري او مسافر خپل مجبوریتونه هم چې دی هغه هم چې دی رپه شي چاته دغه نشي احتیاج نه شي.
محبوب شاه محبوب د ژوند رنګونه پروګرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حامد سنګزی د لوګر د شمزار د سیمې پر استولې سیمس کې لیکي سولې مظاهره د هر افغان حق دی، خو د کابل مظاهره سیاسي اړخ لري او تر شای د پردوی لاس دی. ګلمیران عثمان خیل له نهرین ولسوالۍ څخه لیکي ټول فشارونه، چاودنې او لاریونونه په کابل کې د نړیوال غونډې لپاره د خندونو د جوړېدو لپاره دي. قاری رحمت الله بیا په راستول سمیس کې لیکلي دي، پروژه کې د طالبان حکومت له جنګ لاس واخلي. نسیم دانش لپارون څخه لیکي، په نورستان کې د والی حافظ عبدالقیوم په مشرۍ غونډه کې دینی عالمانو او قومي مشرانو د کابل د چهارشنبې د ورځې خونړۍ چاودنه په سختو ټکو وغندله او دا کار یې د اسلام او بشریت پر ضد وباله. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر او ملګرو ملتو وروسته تر دې له خلکو د آرامي غوښتنه وکړه چې پرون په کابل کې د پولیسو او حکومت ضد مظاهرچانو په اخو ډب کې لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول. د کابل ښار ایمرجنسي روغتون وایي چې په پرونۍ مظاهره کې د څلور تنو د وژل کېدو تر څنګ پنځلس تنه ټپیان شوي دي. کابل به روانه اونۍ د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. ټاکل شوې چې د کابل پروسه په نوم په دې نړیواله غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. په دې نړیواله غونډه کې به چې د سیشن بی پروسه جوړیږي د افغانستان پر سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې وشي. د عراق امنیتي ځواکونو د موصل په لویدیځ کې یوه مهمه سیمه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش لغړیو نیولې ده. د کوردانو کارګر ګوند یا پی کی کی ادعا کړې چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې یو هلیکوپټر ویشتلی دی. د اقلیمي بدلون د مخنیوي له نړیوالې موافقې د امریکا د متحده ایالاتونو د وتلو تر اعلان وروسته د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک وویل چې په دې برخه کې له چین سره خپله همکاري زیاتوي. او د کوسوو پخوانی ولسمشر عاطف یحیاګا ته د سربیا پر پوله د تیرېدو اجازه تیره ورځ ور نه کړای شوه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام لرو او همدارس د کور کلی پروګرام تاسو اوریدل شئ. خو اوس د افغانستان په اړه یو مسله راخلو. د برېټانیا دفاع وزارت افغانستان ته اضافي سرتیری استوي. تر دې مخکې امریکا او د استرالیا په ګډون د امریکا ځینو متحدانو افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو ژمنې کړې وې، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. احمد تکل د موضوع تفصیل اوروي.
د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن وایي هغه اضافي سرتیری چې مخکې د استولو پریکړه شوې و افغانستان ته استول کیږي. ښاغلی فالن د سرتیرو شمیره نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې د دې پلان پر جزئیاتو کار روان دی. برتانیا اوسمهال په افغانستان کې 1500 سرتیری لري چې افغان ځواکونه روزي او په جګړو کې برخه نه لري. د برتانیا د دفاع ژورنال خبرونه د ښاغلي فالن له قوله لیکي چې وایي دا سرتیری به هم غیر محارب وي او د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې به د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې مرسته وکړي. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د ملي اردو د قوله اردوګانو سرتیرو ته چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې قرارګاوي لري ترینینګ ورکوي. په دې روزنیز ماموریت کې د استرالیایي پوځیانو د ګډون غوښتنه هم شوې ده. د استرالیا حکومت ویلي چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي. د استرالیا صدر اعظم مالکم ټرنبل نن په سیدنی ښار کې خبریالانو ته وویل له هیواد څخه یې غوښتل شوی دی چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي او زیاته یې کړه چې استرالیا دې وړاندیز ته چمتو ده او په اړه غور کوي. د امریکا حکومت که څه هم ویلي چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي، خو جزئیات تر دې دمه نه دي روښانه شوي. ویل کېږي پنټاګون په افغانستان کې د خپل پوځي پلان وړاندیز ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې کړی دی، خو په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. د ناټو غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د افغانستان له امنیتي دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ ته به دوام ورکوي، خو ټولو څرګنده کړې چې په افغانستان کې به یې ونډه په محاربوي برخه کې نه بلکې په مالي او تخنیکي برخو او د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د روزنې په برخو کې وي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو، تر هغه مخکې د ماشومانو پروګرام درو او له همدې پروګرامونو سره زما نور همکاران دا پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوي. او زه احمد شیبر او شمشاد ځدران له تاسو څخه اجازه غواړو په پوره ساعت لا ساجي راډیو خبرونه اوریدلی شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د ماشومانو د سویت غزي یا خوارزواکۍ په اړه خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو د عام روغتیا وزارت د سویت غزي پروګرامونو مسول ښاغلی ډاکټر شفیق الله صاحب دی. ډاکټر صاحب، په لومړي سر کې ښه راغلاست درته وایو. که راته ووایئ چې یو ماشوم کله په خوارزواکۍ یا سویت غزي باندې اخته کیږي؟
مننه. د ماشومانو د خوارزواکۍ یا د سویت غزي لپاره داسې یو معین وخت یا مشخص سن که موږ وایو وجود نه لري، بلکې ماشومان په هر سن کې کولی شي چې په سویت غذایی باندې اخته شي. یعنی حتی اطفال د یوې تر دوه میاشتو څخه وروسته یا د یوې میاشتو وروسته تر پنځه کالو پورې یا هم د پنځه کالو نه زیات ماشومان په سویت غذایی باندې اخته کیږي. اما کومه چې په حساب لکه زیاته هغه سن چې زیات سویت غذایی پکې واقع کیږي هغه د پنځه کالو پورې سن دی. بیا د هغې نه هم کوم چې زیات ماشومان سویت غذایی کیږي دوه کالو نه کم کې. لکه ارقام او اعداد چې موږ لرو د ولایتونو نه چې موږ ته کوم ارقام راځي او ارقام موږ کتلي دي، انالیز کړي مو دي یا متحلیل کړي دي، د ارقامو تحلیل موږ دا ښیي چې اتاویه فیصد سویت غذایی د دوه کالو نه کم ماشومانو کې واقع شوې ده او دوه ویشت فیصد سویت غذایی د دوه کالو نه پوچته ماشومانو کې واقع شوې ده. نو په دې لحاظ موږ ویلی شو چې زیاته سویت غذایی د دوه کالو نه په کم ماشومانو کې واقع کیږي.
څنګه پوه شو چې دغه ماشوم په خوارزواکۍ یا سویت غذایی اخته شوی؟ یعنی هغه علامې څه دي؟
د خوارزواکۍ دپاره ځینې خپل مشخصې علامې دي. موږ خوارزواکۍ په دوه قسمه باندې تظاهر کوي. عموما یو د پړسو په شکل باندې تظاهر کوي. لکه یو ماشوم دی هغه پړسیږي، پړسیدلی وي، خصوصا پښونه د پړسوب د پښونه شروع کیږي. د یو ماشوم دواړه پښې پړسیدلی وي، لاسونه هم ورسره پړسیدلی وي یا هم تنه د پښو پړسوب وي. نور ماشوم ډېر سالم معلومیږي، خو ولې یو پړسوب ورته پیدا شوی؟ د خپله د پړسوب د پښو دوه طرفه پړسوب د خپله د سویت غذایی یوه غټه علامه ده. طفل سویت غذایی دی، ماشوم سویت غذایی دی. یا هم نورې علامې چې کوم دي هغه شدیدن ډنګروالی دی. یو ماشوم شدیدن ډنګریږي، د هغه پښتې چې دي حسابیږي، یو معلومیږي پښتې معلومیږي، د شاته کومې چې په حساب د قفس صدري د هډوکي دي دا یو معلومیږي. ماشوم چې دی یو عضلي زوب لري، ټول عضلات یا ټول هغه کم چې موږ ورته غوښه وایي د لاسه ورکوي تقریبا پوستکی تنه ماشوم پاتې کیږي. یو ماشوم د یو د زړو خلکو د چهره باسي، چهره یې لکه د سوي لکه د زړو خلکو. له بلې خوا نه د ماشوم ویښته چې وي هغه رنګ رنګ وي او ډېر ماتېدونکي وي، ماتېدونکی شکل ځانته نیسي، ډېر ضعیفېږي ویښته یې. دغه هغه لاین دی چې په یو سویت غذایی ماشوم کې معمولا لیدل کیږي.
دغه سویت غذایی د ماشوم لپاره څومره خطرناک وي؟
سویت غذایی یو د هغو اسبابونه لري چې په ماشومانو کې د مرګ امید علت ګرځي. تقریبا ارقام داسې ښیي چې هغه ماشومان چې د پنځه کالو نه کم وي او د هغوی درې دېرش فیصده وفیات یا مرګ امید د سویت غذایی له لاسه دی. یعنی په درې دېرش فیصده وفیاتو کې د پنځه کالو نه کم ماشومانو دې کې سویت غذایی په یو شکل نه په یو شکل باندې داخله ده، په هغې کې شامله ده. یعنی علت د مرګ سویت غذایی ده. په سویت غذایی د ماشومانو د مرګ امیر یو ډېر عمده سبب دی او تقریبا داسې وایو چې په درېیمه حصه د مرګ امیر د ماشومانو کې سویت غذایی خپل رول لري.
تاسو مخکې د علایمو په برخه کې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ماشوم د سویت غذایی پر مهال په هغو وخته کیږي یا هغه نښې پکې راڅرګندېږي. دغه سویت غذایی ماشوم ته نورې څه ستونزې جوړولی شي؟ نورې کومې ناروغۍ ورته پیدا کولی شي؟
سویت غذایی نه تنه ده چې په ماشومانو کې د مرګ میر سبب کیږي، بلکې نور زیات تاثیرات هم لري. که یو ماشوم د سویت غذایی نه بیرته ښه هم شي، بیا هم ځینې مشکلات ماشوم ته پیدا کوي، لکه د قد لنډوالی یا د قد ټیټوالی عمده مشکل دی چې د سویت غذایی په نتیجه کې ماشوم ته پیدا کیږي. یا د ماشوم هغه ذهني او مغزي ذکاوت کمیدل، دا یو عمده ستونزه ده چې په ماشومانو کې پیدا کیږي د سویت غذایی له لاسه. ماشوم نشي کولی چې په هغه ماشومانو په شکل چې هغه درسته غذا شوي دي، د هغه ماشوم په شکل باندې په مکتب کې ښه درس وایي، د هغه ماشوم په شکل په مدرسه کې ښه درس وایي، یا د هغو ماشومانو په شکل باندې لوړو تحصیلاتو ته لاړ شي، نو ځکه چې د دې ماشومانو هغه ذهني ذکاوت راکمیږي. بلې خوا نه د ماشومانو کې کله چې دا په غټانو باندې تبدیل شي، کله دا ماشوم په یو پلویانو باندې تبدیلیږي، نو په آینده کې دوی سره زیات د قلبي تکلیفونه، همدارقم د شکر یا دیابت چې موږ ورته وایي، دا مشکلات د ماشومانو کې کله چې غټانو باندې بدلیږي، په یو غټ کاهل شخص باندې بدلیږي، په هغه صورت کې ورته دغه د قلبي مشکلات او شکر ورته پیدا کیږي. همدارنګه دا ماشومان چې دي ډېر زیات آرامه وي، د اجتماع نه لرې وي، ګوشه نشینی کیږي، هغه حرکي هغه چې دي فعالیتونه هغه د لاسه ورکوي. کوي. لبل خوانه ماشوم چې دی د تفکر او د قوت لاسه ورکوي. ماشوم نشي کولی چې تفکر وکړي، ماشوم نشي کولی چې نوي کارونه وکړي، نوي خلاقیتونه وکړي. دا هغه مشکل دی چې د سوی تغذی په علت باندې ماشومان ته پیدا کیږي.
که دا راته وایي چې په افغانستان کې اوس مهال څومره ماشومان په سوی تغذی اخته دي؟
د سروې په اساس باندې چې کوم موږ سروې لرو، په افغانستان کې سوی تغذی یو عمده ستونزه ده، یو ډېر غټ مشکل دی. د ارقامو په اساس چې موږ لرو تقریبا 1 میلیون څه زیات 1 میلیون ماشومان فلحال په متوسطه خوارځواکۍ او په شدیده خوارځواکۍ باندې په ټول ملک کې مصاب دي او هغه شته دي چې دا یو ډېر غټ رقم دی. او ورځ په ورځ باندې که چېرته موږ میندې د ماشومانو ته تغذیې ته تر اوسه توجه ونه کړي، نو حتی دا ارقام په زیاتېدو باندې دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او همکارو موسسو په دې برخه کې څه کړي دي چې د سوی تغذیې دغه کچه راکمه شي؟
د عامې روغتیا وزارت او نورو کاری شریکانو د تداوی د سوی تغذیې د تداوی لپاره ډیر زیات پروګرامونه لرو. خپله د سوی تغذیې تداوی د عامه روغتیا وزارت د اولویتونو جملې څخه ده. موږ په ټول هیواد کې تقریبا 900 شاوخوا د سوی تغذیې د تداوی مراکز لرو چې هغه لاغه ماشومان چې د سوی تغذیې باندې مصاب وي هغه ته هغه مخصوصه کومه غذا چې ده هغه ورته ورکول کیږي. مهمه هغه په منظم شکل خپل ماشوم ته ورکوي، کلینیک ته راځي، غذا اخلي، په همدې رقم باندې ماشوم تغذیه کیږي او بالاخره د سوی تغذیې نه خلاصیږي. برله ول دینه موږ په کلینیکونو کې هلته مسلکي کارمندان لرو، ډاکتران لرو، نرسان لرو. هغوی میندو ته د ماشومانو د تغذیې په اړه باندې لازمه معلومات ورکوي او هغو ته ښیي چې څنګه شي کولی چې په مناسب شکل باندې خپل ماشومان تغذیه کړي، هغه لارې چارې ورته ښیي. همدارقم برله دینه هغه ماشومان چې هغه سوی تغذیه وي او اختلاطي وي، په دې معنا چې د سوی تغذیه پر څنګ کې د خوارځواکۍ په څنګ کې هغه یا اسالات ولري یا نور څه مشکل صحي مشکل ولري، د هغو لپاره موږ په ټول ملک کې په ولایتي شفخانو کې او په ولسوالۍ شفخانو کې د سوی تغذیه د داخله بستر څنګه لرو چې د ماشومان داخله بستر کې یو کله چې اختلاطات خشوه بیا ورته تغذیه او سوی تغذیه خشوه بیرته دی او سالم ماشوم په شکل باندې اجتماع ته تقدیم کی.
مخکې لدې چې یو ماشوم په سوی تغذیه اخته شي څه باید وشي؟
ښه پوښتنه ده. او دا هغه څه دي چې کچیرته میندې او کورنۍ مد نظر ونیسي او دا غلارې او چارې درست تطبیق کی ماشومان په سوی تغذیه باندې اغشتن شي. ماشومان ته د تغذیه چې د نسبت په عمر باندې په هر مرحله د عمر کې متفاوت تر تفاوت لري. پس په مخ شکل باید موږ ماشوم تغذیه هم کو. مثلا یو ماشوم تر شپږ میاشتې پورې باید یوازې یوازې د مور په شودو باندې تغذیه شي. د مور شودې د شپږ میاشتې پورې ماشوم لپاره کفایت کوي. که موږ بل هر څه ورکو خپل بل هر غذا اضافي غذا ورکول په دغه موده کې د سوی تغذیه سبب کیږي، سوی تغذیه ایجادولش. پس د شپږ میاشتې پورې که موږ یو ماشوم په منظم شکل باندې لکه څنګه چې ضرور ده هر رقم ته د مور په شودو باندې تغذیه کړو، مطمئنیم چې سوی تغذیه به کله هم په ماشوم کې باقي نشي. په دې شرط چې مور ورته منظم شودې ورکړي، د شپې ورته شودې ورکړي، د ورځې ورته ماشوم ته شودې ورکړي او درسته شودې ورکړي، د شودو ورکولو طریقه منظمه وي، درسته وي، نو ماشوم نه سوی تغذیه کیږي. کله چې شپږ میاشتې پوره شوې، د شپږ میاشتې نه وروسته د مور شودې تنه د ماشوم لپاره کفایت نه کوي، دغه د وجود ضرورتونه نشي برا تکمیل ولې. نو په دې خاطر د شپږ میاشتې وروسته باید ماشوم ته متمم خواړه شروع شي. اوس که چیرته د شپږ میاشتې وروسته ماشوم ته متمم خواړه شروع نشو، بیا د پسوی تغذیه باندې اخته کیږي. متمم خواړو کې باید هغه خواړه کې باید منګه حیواني محصولات ولرو، لکه غوښه، د چرګو هګۍ، یا مثلا لکه شودې یا د شودو محصولات ماشوم ته باید ورکو. ماشوم ته باید منګه کوشو کوچه میوه ورته ورکو. ماشوم ته باید نور سبزیجات ورته ورکو، په څنګه کې غوړی ورته ورکو. د غذا کې باید غوړی شامل وي د ماشوم، همدارقم آیوډین لرونکي مالګه دغه په غذا کې باید موږ واچو، او د خپل شودو تر څنګه باید ماشوم ته د شپږ میاشتې وروسته متمم خواړه ورکو. نو دا هغه لارې چارې دي چې موږ کولای شو چې ماشوم د سوی تغذیه دغه په واسطه باندې موږ وساتو.
که چیرې کوم ماشوم په سوی تغذیه اخته شوی وي، نو کورنۍ څه باید وکړي، څه باید ورکړي او څه ډول تداوي کړي؟
د سوی تغذیه لپاره که چیرته لکه څنګه چې ما د سوی تغذیه علایم ویل چې او شدیده دنګروالی دی، د ماشوم ورځ په ورځ باندې دغه وزن د لاسه ورکول وي، مور پوهیږي چې زما ماشوم ورځ په ورځ باندې ډنګریږي، وزن د لاسه ورکوي، یا هم پړسو پیدا کړي، زر تر زره باید نږدې ترین صحی کلینک ته باید مور ماشوم ورسوي. اول تر ډاکټر نو پوښتې چې زما ماشوم وګوري چې آیا دا سوی تغذی لري کنه لري. که چیرته ماشوم سوی تغذی درلودله د ډاکټر له خوا ورته لازمه مشوره ورکول کیږي، د غذا پر اړه به ورته مشوره ورکول کیږي. مور باید د ډاکټر د مشوره مطابق خپل ماشوم ته غذا ورکړي، او که چیرته خدای نه خواسته ماشوم سوی تغذی و هغه غذا چې ورته په کلینیک ورکړ شوې ده هغه باید ماشوم ته په منظم ډول ورکړي، په څنګ کې خپل شوې ورته ورکړي، او په څنګ کې ورته کورنۍ غذا ورکړي په منظم شکل، ماشوم د سوی تغذی نه ان شاء الله چې ښه شي.
په افغانستان کې د ډیرو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه هم دوی خپلو ماشومانو ته ډیر ښه خوراک نشي ورکولی. نو که د یو چا اقتصادي وضعیت ښه نه وي، هغه څنګه کولی شي چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ یا سوی تغذی څخه وساتي؟
که موږ وګورو د خپل د سوی تغذی شیو یا څونه واقعیت د سوی تغذی چې موږ لرو، چې ما ویلی تقریبا 1 میلیون دي، او له بلې خوانه که وګورو چې هغه کورنۍ چې مطلقا د فقر د خط لاندې ژوند کوي هغه سره مقایسه کو، نو هغه کورنۍ چې د خط مطلق د فقر د خط لاندې ژوندۍ کې شاید کمی وي، یعنی سوی تغذی واقعیت زیات دي. او دا په دې معنی ده چې نه تنها دا چې هغه کورنۍ چې هغه فقر اقتصادي فقر سره مواجه دي، بلکې هغه کورنۍ کې چې اقتصادي فقر هم نشته دی هلته هم سوی تغذی شته. چې زیات علت موږ نشو ویلی چې تنها د غذا کموالی دی، بلکې دغه نادرست د تغذی نادرست طریقې دي چې په حقیقت کې ماشومان سوی تغذی شي. یعنی میندې نه پوهیږي چې ماشوم ته څنګه غذا ورکړي. دا بیشتر زیاتره د سوی تغذی سبب کېږي نسبت دې ته چې یو سړی مطلق د غذایي فقر سره مواجه وي. بیا هم که څوک په کور کې خدا نه خواسته داسې یو کورنۍ وي چې هغه ونشي کولی چې خپل ماشوم ته لکه هغه لازمه غذا ورکړي، ورته هغه غذا ته دسترسي ولري، بیا دې هم کوشش وکړي چې د دې ماشوم غذا ته زیاته توجه وکړي. زه مطمئن یم چې په هر کور کې هګۍ پیدا کیږي، زه مطمئن یم چې په هر کور کې وریجې پیدا کیږي، زه مطمئن یم چې په هر کور کې لږ یا ډېر غوړي پیدا کیږي. که موږ وشو کولی چې دغه موجوده غذا چې په کور کې لرو د دې نه درسته استفاده وکړو، هغه سره یو ځای کړو، زه مطمئن یم چې په هر کور کې هغه کورنۍ سبزي پیدا کیږي، پالک پیدا کیږي، اطمینان یو څه پیدا کیږي. که موږ وشو کولی چې دغه موجوده غذاونه کوم چې موږ په لاس کې دي د دې نه درسته استفاده وکړو، سره یو ځای کړو مختلف غذاګانې، او ماشوم د شپږ میاشتو وروسته ورکړو، دا به خپله د ماشوم د سوی تغذی په جلوګیري کې به عمده رول ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونه خپرونه. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
کور کلی
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو خیچاری لتاوان څخه پورته دوه دستور کوم ستونزې پیدا کوي.
تاوان د خلک باندې لیس کار سکړي دی ورکړي دی په خاطر باندې لږ ضرر خپل برسن سره کیو غزي.
ولی ځینې کسان د دود د ترسره کولو لپاره پورته غاړه ږدي.
یو چې پنځه سوه ورکوي، بل دغه د زر نه کوشش کوي چې تر هغې ډېرې ورکړي، زر ورکړي، تر هغه پورته کوشش کوي.
قدرمن اوریدونکو، د دود دستور ترسره کول هغه څه دي چې اکثرو کسانو ته عملي کول ضروري کار ښکاري. د خلکو په وینا د ښه خبره ده چې د خپلې سیمې دود دستور لکه د کوژدې په دستمال کې پیسې اچول، د ناوې روی دیدنی ورکول، د نوې زیږیدلې ماشوم مبارکي کول، د مسافر د لیدو په وخت پیسې کېښودل او داسې نور هیر نشي، ځکه دا ډول دود دستور د خپلوانو او دوستانو په منځ کې مینه ډېروي. خو په دې شرط چې دا رواجونه له توان سره برابر وي، نه دا چې له اقتصادي پلو دومره درنه شي چې د خپلوانو تر منځ د نږدېوالي په ځای د سرخوږی سبب شي. دا چې ولې ځینې ملامتونکي دودونه ورځ تر بلې ډېرېږي، علت یې د خلکو تر منځ بې ځایه سیلي ده. د ننګرهار اوسېدونکی همایون وایي چې اول د دوی په خپل کور کې له وس او توان نه پورته
یو ډیر محدود شی ورک یا پیسې نه یو بل شی دی وخت هغه په خوشاله چې لکه ټیکرای یو بل شی نوخه خبر ده.
دا چې د خپلوانو په منځ کې بي ځای سیالي څه وخت رامنځته کیږي، د کابل اوسیدونکو مریم نمو پوښتلی. هغه وایي داسې هم شوي چې د خپل ماشومان حق نورو ته په سیالي کې ورکړي.
مجبور است وی سونو من سراغ پیسی را وریدی من گم مجبور است سیالی و سراغ کنم مادماشمانو نه داخل نوارخم اما سه من سراغ رایدم سیالی رایدم
دپکتیا وسون که جوابید بیاید چی دیدی پسیم که کلاچ کوچ دکیگی نه دیده اسم لخستل پو وقت پیسی پشکور کتولیگی
کله چې څوک له یو چا سره خیخی کوي د هغې د دسمال اخیستلو لپاره ځي یا موږ ورته وایو چې خواږه اخلي زموږ انانه داسې ده چې شکور راوړلی کېږي موږ ورته شکور وایي په شکور کې یو څه دسمال او هغه وي بیا نو دا حاضرین مجبور دي چې له خپله جیبه یو څه پیسې په هغه کې واچوي چې دا د خور خوړلنې شکور دی په هغه مجلس کې داسې کسان ناست وي چې دا توانایي نه لري چې دې ځای کې پیسې واچي هغه ډېر کم راځي په دې هغه کې کاشکې دا یو یا دوه وای یا درې وای دا چې خپل خپلان څوک راځي د هغو ډېر زیات ملامتونکی کېږي د یو چا لپاره چې هغه په اقتصاد ډېر کمزوری وي
له کوژدې وروسته بیا واده وي په واده کې هم د پیسو راکړه ورکړه ډېره وي لکه کله چې د ناوې موټی خلاصوي ټول راغلي کسان به پیسې پکېږدي له هغه وروسته بیا د ناوې د مخکتنې په نوم پیسې ټولېږي د کابل اوسېدونکي مینه وایي چې دلته هم بیا د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي د بې وزلو کسانو ملامتوي
په ناوې باندې چې یو څوک د مخ روپۍ ورکوي یا چې 500 ورکوي بل د هغه د زد نه کوشش کوي چې تر هغې ډېرې ورکړي زر ورکړي تر هغه پورته کوشش کوي په داسې حال کې چې هغوی بې وس هم نه لري خو موږ شاید د دې رواجونو د دې سیالیو په هره برخه کې مثلا یو څوک تاته ډالۍ درکوي او ته مجبور یې چې بیا بېرته هغې ته بیا په وس کې ډالۍ ورکړي دا ضرور نه ده چې ته یې بېرته درکړې تا ته یې درکړې هغه وس درلود زموږ ټولنه کې دا رواج دی او سیالۍ کې هر څوک کوشش کوي ځان کم رانولي ځان قرضداره کوي په هره برخه کې
د کابل اوسېدونکی احمد وایي چې داسې هم شوي چې مېرمنې د کور د خرڅ پیسې په مبارکیو کې ورکړي
مسافر راځي پیسې دي یا د چا کور کې ماشوم پیدا کېږي پیسې دي پنځه کوره کوي ولري لس کوره نور دا پیسې نه لري دغه توان وسه نه لري او دا خبره اکثره ځایو کې ما لیدلې دي کور کې یو څه پیسې ورکړي دي یو څه دپاره چې ماشومان ته جامې واخلي یا خوراکي مواد پرې رانیسي هغه وایي چې پلانې پیسې د څه چې هغه ورځ مې درکړې دویم ځل یې که غواړي وایي پلانې راغلی و مبارکۍ ته ورغلم هغې ته مې ورکړې سفر نه راغلی و یا کور کې ماشوم پیدا شو هغې ته مې ورکړي دا بد رواجونه دي چې په برود د زمان کې د دې لمنه ټوله شي ښه خبره ده یو ځای کې مزدوري کوي نو دوی دومره توان نه لري د ورځې ډېرې پیدا کړي سل 50-200 روپۍ پیدا کړي نو دا که بیا هغوی سره دغه سیالي او شریکي وکړي نو بیا هغه خپل کور دی مجبور دي ستاسو فرم ده چې هغه وسپموي د خپل کور د خوراک د ماشومانو د جامو نه وسپموي او هغوی سره خپل رسم او رواج پرځي زه خپل د عادت نه لرم ګر مریض پختې د څم یا څوک د مسافر نه راغلی میوه وروړم ولې که دا سدونه پیسې هم نه چې هغه میوه واخلم پیسې هم نه ورکم ورزم په ورین تندي ور سره ستړي مشي کوم بل چا چې راته راوړي هم ډېر ورته ټینګ شوی یم دوباره مې ورکړي دي واپس مې ورکړي نه مې دي اخیستي و
د ننګرهار اوسېدونکي وږمه بیا سره لدی چې په دې پوهیږي چې په مبارکۍ کې له وس او توان نه ډېرې پیسې ورکول د کورنۍ اقتصاد ته ډېر تاوان رسوي خو بیا هم دا کار کوي
زه هم که رښتیا وایم که کومه دا شیانو ته یو څه ارزش ورکوم مګر باید ور نه کوم نو دا زما خپل یو منفي پوینټ دی چې کومه خلکو سره مګر باید ونه شي خپل اقتصاد باید په نظر کې سره ونیسي داسې روش دی وکړي چې نه دې دوست خفه کړي او نه دې داسې خپل فامیل دغه کړي مثلا په ودونه کې پیسې اقدام مثلا یو ځای نه چې راشم د تحفې په شکل باندې ورکوم یا مثلا ماشومان د خلکو پیدا شي بس یا ناویانې راشي زموږ کور ته پیوازي ودې دپاره هم دو د سور د ډیر د پخوانه مکتب پاته دی خو هغه وخت فکر کوم چې خلک به دومره دې شي ته دونه ارزش نه ورکوي دومره چې دا وس الات کې ورکي
افغانستان یو بې وزله هیواد دی دلته ډیر لک کسان شتمن دي د ګڼو کسانو په باور دا بخوي چې هر سړی ل خپل برستنی سره پی وغځوي
په دې کې پوهیږو چې په نن ورځ افغانستان کې د موږ او تاسو اکثریت وګړي اقتصاد یو څه ضعیف دي نو دوی باید هغه کسانو سره چې د دوی اقتصادي وضع ښه ده ځان په څه کې برابر کړي په علمیت کې د دوی کوشش وکړي نه چې په دو مزخرفاتو کې چې نن ما تاته داسې ډوډۍ وکړله یا مېلمستیا درکړه سبا ته نو که هر رقم اقتصاد دی زه باید تا نه دا توقع ولرم چې ته باید ما سه ما ته ځان په تکلیف کې یا هغه کس چې نوبت یې رسېږي یا وایي چې زه م باید داسې مېلمستیا درته ورکړم دغه اصلا جایز نه دي دا ونه کړي چې زه باید اوس یو څه پیسې پور کړم قرض وکړم تر څو د هغو کس دپاره هغه څه یې چې راته کړی زه معماسته ورسره وکړم
د ځینو سیمو خلک بیا یو له بل سره سیالي نه کوي څه یې چې په توان کې وي هغه په مبارکیو کې ږدي په دې هکله دوه تنه د کابل اوسېدونکي وایي چې د دې کار ګټه دا ده چې یو خو خپله ځان نه قرضداره کوي بل نورو کسانو ته هم دود نه درنوي
نه ده خبرن است تازر واچ لمال زر ده خبرن تبات واس خبر در وسل اچ سوک زر اچ سوک پینس واچی نو دایر واشتم وسلی واسه کی وسلی واسه نکی کی وسلی برو گو ډوړی وتکی غبن ورزی ولا ممن زرت خرچ راځي 1000 پی راځي 500 راځي ممندی لغه نو نی راځي سر اوزی دا وایس کم کی ماده خوښ
پیسې ورکی که سلور کی که زرو کی که شل غدا خپل کاروبار دی نو دا روای کدی هغه ماشوم نو په کور کې تول شوې دی مبارک ایله ورغلی ما یوسف خلوات کی یو جامع ورکی او یو پیسې ورکی نو هغه تک جامع نه کړی دا په واسه کې ته پیسې ورکی دا خره وای دی دا خو دې به دوستی زپکیږي پراخه کیږي نو دا کاری خره زه خودی کار تایید کو
دا چې روان شناسان د دې ستونزې د حل پاک لڅوي د خونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمی نه مو پوښتلې دي
خرافاتي کارونه عنعنوي کارونه سیالۍ همچشمۍ او رقابتونه ډېر بیخي اوج ته رسېدلي خپل د بېلګې په ډول که تاسې کوم خپلوان ولرئ چې له حج نه راځي د هغه د حج د راتګ په مناسبت د هغه په پښو کې پسه حلالوي یو سرلی حلالوي یا د یو چا کور کې لور پیدا کېږي زوی پیدا کېږي هغوی ته په اصطلاح یو جامې اخلي کالي اخلي یا ډېر مصارف کوي ځینې ډالۍ او تحفې ورلئ په یو ډول نه په یو ډول د دې سبب ګرځي چې تاسې هم مجبور سئ چې هغو خلکو ته هغو کسانو ته هغو خپلوانو ته دغه ډالۍ تاسې هم ورته واخلئ دغه په یو ډول یوه ستونزه ده دا یو خرافي کار ده دا یو ناوړه کار ده که موږ غواړو چې دا ستونزه حل کړو اول باید په دغه برخه کې موږ سره رسنۍ مرسته وکړي خلکو عامه پوهاوی لوړ سي دا خلک دا کار په دې خاطر کوي چې د دوی پوهه کمه ده په دویم قدم کې هغه اشخاص هغه افراد هغه خلک چې په دغه برخه کې مرسته کوی سي هغه څوک چې مشوره موږ ته کولی سي له هغوی سره باید مشوره وکړو مثلا دیني علما موږ سره په دې برخه کې مرسته کولی سي ښوونکي موږ سره مرسته کولی سي او ډېر نور نخبه او مخور کسان خلک کوی سي چې موږ سره مرسته وکړي او دغه ستونزه حل کړي دا هر هغه څوک چې دغه کار کوي دی رواني ستونزه لري ګورئ د قرآن عظیم شان آیت ته وایي اسراف ګناه ده نو دا خو اسراف ده
چی پټولو پختنو د ځان نگران دے سمرا خیستا افغانستان دے وی گران دے سمرا خیستا افغانستان دے پشان د گلنو جی پرتے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل توکڑی پختنو ظلمو پٹکو کی بل پولدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پشان د گلنو جی پرتے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل کیگی دارنا د چار گلدا دا خورت کا بلدا پشان د گل نوچے پرتے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پټولو پختنو د ځان نگران دے څومره خستا افغانستان دے وی ګران دے څومره خستا افغانستان دے دا چې پټولو پختنو د ځان نگران دے څومره خستا افغانستان دے وی ګران دے څومره خستا افغانستان دے Oh
هر کال دور مر جان دے پمونگا باندے گان دے ٹول زان میں تے قربان دے ٹول زان میں تے قربان دیوے د وقت نو بل شوی پ محل دا دا خورت کابل دا پشان د گل نو چی پرتے پور بل دا دا خورت کابل دا دا خورت کابل چه پټول پختنو د ځان ګران دې سمره خستا افغانستان دې وی ګران